کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ز شفیع سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. درنو اوریدونکو، د خبرونو څخه وروسته د دې خپرونې اکثره مطالب د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت دي، او هم د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. پرون پنځم ورځ وه چې احتجاج کوونکو د کابل قندهار لوی لار د ترافیکو په مخ بنده کړې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا رئیس یو ځل بیا په سوریه کې د ټولو متخاصمو خواوو نه غوښتي دي چې په ټول ملکي اوربند ټینګ کړي، او پاکستان او هند په خپلو کې د ځینو ملکي قیدیانو د تبادلې یوه موافقه لاسلیک کړې ده. او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. پرون پنځم ورځ وه چې احتجاج کوونکو د کابل قندهار لویه لار د ترافیکو په مخ بنده کړې. د دغو احتجاج کوونکو یو تنظیم کوونکی انجینیر صدیق الله ذهین وایي چې نسبت په خوا ته اوس د احتجاج کوونکو شمار هم زیات شوی دی. هغه وایي هغه یاد چې د مرکز نه راغلی و هغوی لا تر اوسه پورې د دوی غوښتنې نه دي منلي. دوه کسان لا هم د سیمه ییزو پولیسو سره بندیان دي، او چارواکي هم د راخوشي کولو هڅې نه کوي. ښاغلی ذهین زیاته کړه چې د خپلو غوښتنو د عملي کېدو تر وخته پورې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا رئیس کارل وان اوستروم یو ځل بیا په سوریه کې د ټولو متخاصمو خواوو نه غوښتي دي چې په ټول ملک اوربند ټینګ کړي، او همې په سوریه کې د بشري فاجعې د امکاناتو په باب خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. ښاغلی وان اوستروم دغه خبرې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې غونډې نه وروسته کړي دي چې په هغې کې یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2401 پریکړې د عملي کېدو غوښتنه وشوه، چې په هغې کې د دې غوښتنه شوې چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړی شي چې د سوریې د میلیونونو خلکو سره چې د 2 کلن جنګ د لاسه ډېر کړېدلي د خوراکي او طبي موادو په شمول عاجلې بشري مرستې وکړي. پاکستان او هند په خپلو کې د ملکي قیدیانو د تبادلې یوه موافقه لاسلیک کړې ده. د دغې موافقې په اساس به هغه قیدیان چې عمرونه دا 10 کلن نه زیات وي خوشي شي، او هم به هغه ښځې چې عقلي او عصبي ناروغي ولري هم آزاد شي. د دغو ملکونو دغه دواړخیز تفاهم په داسې وخت کې کیږي چې هلته د دغو دواړو رقیبو اټومي طاقتونو ترمنځ د کشمیر په جنجالي سیمه کې نظامي خطې هم زیات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې اسلام آباد د لومړني ځل دپاره د نوي ډلي هغه بشري پیشنهاد چې د ملکي قیدیانو په باب دی څرګند کړی دی، او هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هغه تایید کړی. په دغې موافقې کې د دواړو ملکونو نه د دې غوښتنه شوې ده چې طبي ماهرینو ته دې هم اجازه ورکړی شي چې په زندانونو کې هغه قیدیان معلوم کړي چې عقلي او عصبي ناروغي ولري. ټاکل شوی چې د ترکیې او د امریکا مقامات به نن ملاقات وکړي، او په هغې کې به د ناټو د دغو دوو غړو ملکونو ترمنځ د موجوده تشنج په باب بحث وشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې د دغو خبرو نتیجه به د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د آینده روابطو اندازه وټاکي. ویل کېږي چې په دغه ملاقات کې به د ترکیې او د امریکا ترمنځ د اختلاف په اصلي مسلې زیات بحث وشي، او هغه دا ده چې امریکا په سوریه کې د داعش په ضد د کوردی ملشو یا د وای پی جی ملاتړ کوي، حال دا چې ترکیه هغه ترورستان ګڼي. په امریکا کې د خلکو د اراو دی وی ورسته سروې نه دا ښکاری چې ډیر امریکایان د خپل ملک د فدرالي حکومت د کارونو نه خوشاله نه دي. یوازې 40% امریکایان د فدرالي حکومت ناراضي دي. د دې برعکس یو په یو د پاسه 2000 کال کې 80% خلکو د خپل حکومت نه رضایت څرګند کړی وو. په امریکا کې د يهودانو د قتل عام یادګاری موزیم د بشري حقوقو هغه جایزه چې ټاکل شوی و د برما مشري آنګ سان سوچي ته چې په خوای د نوبل جایزه هم ګټلې ورکړي. په دې دلیل د ورکول نه ډډه کړې ده چې هغه په خپل ملک کې د روهینګا د مسلمانانو د نسل وژنې مخه نه ده بنده کړې. دغه موزیم په 2012 کال کې د برما مشر یانګ سان سوچی ته یو جایزه ورکړې وه، مګر پرون یې لاکو چې څکل به دغه جایزه هغې ته ورنه کړي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو د دې خبرونې لومړی رپورت تاسو ته وړاندې کوو. نن د مارچ د میاشتې اتمه ده، د افغانستان د لومړۍ میرمنې رولا بیبی ګل غنی امریکا ژغ ته په رالېږلي پیغام کې افغان میرمنې قهرمانې بللې او د نجونو پرمختګ یې د دوی په ژوند کې د نوي فصل پیلامه ګڼلې ده. میرمن غنی ویلی د افغان شوزو په لاسته راوړنو ویاړي او هیله لري چې په خپلو مسؤلیتونو کې بریالی اوسي.
د مارچ اتم د ښځو نړیوالې ورځ په ویاړ تاسو ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. د افغانستان میرمنې رښتینه قهرمانان دي. د څو لسیزو جګړو او ناخوالو کې د دوی ارزښت په ټولنه کې مطرح نه و. نن ورځ موږ د ځوانو ښځو او انجونو نوی نسل د سعود شاهدان یو چې په تېرو اولسو کلونو کې یې وده کړې او د یو مثبت محیط څخه برخمنې شوی دي او هیله لري څو د دوی د زده کړې او پیاوړتیا نوی څپه پرانستل شي. پتمنو خویندو، له کومې ورځې چې زه له تاسو سره پیژنم ستاسو په لاسته راوړنو ویارم او د لوی خدای جل جلاله له درباره غواړم چې تاسو د خپلو مسؤلیتونو او کړنو کې هر کله بریالی واوسئ. په یقین سره ویلای شم چې په نږدې راتلونکي په تاسو په افغاني ټولنې کې پوره احترام ترلاسه کوئ. ومن الله التوفیق.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم د دې خبرونې یو مرکه. د اسلام د دین د حکم سره سم یو مسلمانه ښځه هم د افغانستان په شان د انانوي او اسلامي ټولنې د یوې بامسؤلیته غړې په توګه د شرعي حدودو دننه له نارینه وو سره سم حقوق او ذمهواري لري. دا خبره د کونړ ولایت د پوش د کلي د شیخ پاچا د جامع جماعت خطیب شیخ الحدیث مولوي شاولي زموږ له همکار سید سلیمان شاه سره په یوې مرکه کې وکړه. پام وکړئ مرکه ته.
جناب مولای صاحب، د اسلام د شریعت د نقطه نظر د خزو پټولنه کې او پر میړه باندې کم کم حقوق دي؟
پاتې اصل ته یو هغه حقوق دي چې اسلام د نظر دي.
bale
او د هغه حقوق دي چې ګرمه جهاني او یا نړیوالو هغه ته ورکړي دي. د دې ترمنځ لږ فرق دی.
bale
او هغه دا دی پاتې اصل چې اسلام جامع دین دی او د سې دین دی چې پاره کې وی چې حق نه ده تلف شوی، حتی چې یو حیوان حق په کې نه ده تلف شوی. پاتې لا انسان رمنګ او ساتي په دغه پاک دین کې د زنانه لپاره چې کوم حقوق وضع شوی دی. دغه سوال او دغه پوښتنه په خپل جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام وارده کړی ده. صحابیات او صحابه او د نبی کریم علیه السلام نه پوښتنه کړی ده چې څه د حق به د زنانه په شریکی ژوند تیرو.
bale
او قران کریم دا وی په اړه کې موږ تاسو ته عام حکم کړی ده چې واشرهن بالمعروف دا وی سره ژوند چې تیروي په خطر طریقه باندې تیر کړي چې دا وی حقوق هم په باندې شریف خو د باندې نشي. هغه کې به زه دومره ویم چې یو حقوق د زنانه د اسلام د نظر او یو د مسلمانانو د هغه پادا کولو کې مخسر یعنی کمه کوون کې اسلام د نظر د زنانه د فار حق د نبی کریم علیه السلام په پختنه شوی ده
چې
حق د زنانه په خاون باندې څه دی په دې ژوند کې راوونو کې څه فرمایي دي چې هغه له جامه کول کله چې ته ځان له جامه کې هغه له خوراک ورکو کله چې ته خوراک کې څه خوري او سکي هغه له بیان ته راکې او دا وی سره چې ژوند کې راځي یو نظام رامنځته کیږي کنزل او فحش خبرې کول چې هغه خپلوان یادول چې هغه ته څه
اسلام نہ خو زمانہ ډیر تیر شوې ده د خلکو په اخلاقو کې د دین په فهم کې ډیر زیات فرق راغلی خصوصا زمونږ په دې زمانہ کې چې جهالت بیخي عام شوې ده دا کم ظلمونه چې د خو سره په اطرافو کې کیږي دغه کده شری نقطه نظر تاسو تشریح کړئ چې قصدن ضرر ورته رسېږي
هغه مسلمانان چې دعوت اسلام لري او پاتراتي علاقو کې دا غوښتل ژوند کیږي د زنانه سره په مختلفو طریقو سره ظلمونه کیږي یو د هغه ظلم دا دی چې په میراث کې هغه لر حق نه ورکول
bale
کله چې یو سړی وفات شي نارینه یو کده شي او د هغه مال پات شي په شرعي طریقه باندې د هغه په وارثانو کې نارینه هم د دې مستحق دی چې د هغه میراث واخلي او زنانه هم د دې مستحق ده چې د هغه میراث واخلي دا به جدا مسله ده چې حسي جدا جدا مقرر دي ته کم کې خو اسلام د نظر مسلمانان مشکلات چراغی د وسو د توان نه بالا تر د ودا پاغي نه کوزل چې دا کارونه به حتی ضروري په دې مکرره ته ودا بکه دا په دې سره ته انا کو کیږي
bale
چې بعد اختلافات او جنجالونه شونه چې ته راشه نو پاغي کې د پښتنو بو د سوره او رواجونو کې په بعد علاقو کې زرانه په بده کې ورکول کیږي چې دا ظلم نه راغی سره یا په اسلام د نظر نکاح او شغار چې اسلام هغه ته د بدن نکاح ویل دا د بدن نکاح چې پاغي کې مہر مقرر نه وي او هغه یو زنانه د بل په ایوس کې بدلول دا ظلم دی د زنانه سره یا په بده کې چې څوک بد یو سره و کی او دغه په ایوس کې به زنانه په دغه بده کې ورته کیږي چې به هغه چاله چې ورته هغه به سر بد اخلاقی کوي چې دا موضوع او دا د دشمنانو کې ورته کیږي او د سی بورو بدنامه چې وشي دا د زنانه او سره زیته ده په ترته علاقو کې اگر چې دا نکاح او شغار موضوع ان شاء الله تعالی زمونږ د کونه ولایت ولې شي وي ما دلته دا موضوع ډیر زیاته پر خو ده شوې ده نه نیول کیږي او دا کوم چې په بده کې ورته کیږي موږ خلک پوه شو دي دا موضوع هم دی نه خو قبایلی علاقو کې د شکارونه کیږي عام زنانه او سره په بده کې ورکول نکاح او شغار یا د دې په شان د څه مسائل چې شریعت مطهره کې بندي او خلک یې راځي شي قاصراتي علاقو کې د زنانه او سره کول نه راځي حقوق
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د بلخ د ولایت شورا رئیس وایي چې عطا محمد نور له څلورو ورځو راهیسې خپل کاري دفتر ته نه دی راغلی او له خلکو سره خپلې ناستې هم محدودې کړې دي. افضل حدید همداراز د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی نور د جمهوري ریاست له پلاوي سره په وروستۍ کتنه کې خپل وړاندیزونه مطرح کړي خو تر اوسه معلومه نه ده چې په دې برخه کې هوکړه سوې او کنه. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې له خلکو سره د عطا محمد نور کتنې محدودې سوي دا له حکومت سره ځینو هوکړو ته د رسېدو په معنا ده. په دې باره کې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس رپورټ لري.
عطا محمد نور چې تر یوې اونۍ وړاندې له خلکو سره هره ورځ ناستې لرلې او د جمهوري ریاست په ادرسې توند انتقادونه کول له څلورو ورځو راهیسې له خلکو سره کتنې محدودې کړې دي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه معلومه نه ده چې عطا محمد نور له حکومت سره هوکړې ته رسېدلی کنه خو وایي په وروستیو څو ورځو کې د خپل کار دفتر ته نه دی تللی. دی وی په تیر کې لډیرو خلکو سره لیدنه کولې، خو په روسي ورځو کې پیغام ورکړی چې خلکو ته د سونزو د جوړولو د مخنیوي لپاره دوه درې ورځې کېږي چې دفتر ته نه دی راغلی. خلکو سره کتنې لري خو اوس یې محدودی کړي دي. دا ته محمد نور ویان منیر فرهاد په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دغې مسلې د سوله ییز حل غوښتونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د ولسمشر د دفتر رئیس سلام رحیمی بلخ ته تللی وو او لا ته محمد نور سره د بندو دروازو تر شا خبرې اترې وکړي. د ولسمشر مرسیال وین د وخان مینپال په همغه ورځ د دیلی دنې د پایلو پاړه هیله مندي وخوده او وی ویل هیله شته چې روسي خبرې اترې به مثبته نتیجه ورکړي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوری ریاست د ته محمد نور استعفا ومنله او انجینر محمد داوود د بلخ نوی والی اعلان کړ. خو د ارګ دا پریکړه تر اوسه د ته محمد نور او جمعیت اسلامي ګوند لخوا نه ده منل شوې او ته محمد نور لا هم خپل کار ته دوام ورکوي. خاغلی نور په دې موده کې په کراتو د خپل پلویانو ترمنځ په بیلابیلو ناستو کې را څرګند شو او مرکزی حکومت ته په توند لهجه وویل چې تر هغې به د بلخ ولایت له څوکۍ لري نشي تر څو له ارګ سره خبرو اترو کومه نتیجه نه وي ورکړي. خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له خپل پلویانو سره د عطا محمد نور د لیدونو کتنو کمیدل په ډاګه کوي چې نوموړی د ارګ له پلاوي سره یو شمېر هوکړو ته رسېدلی. احمد سعیدی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل عطا محمد نور او د جمهوري ریاست پلاوي په وروستیو کې هوکړه کړې چې د مذاکرو د نتیجې تر اعلان د یو بل پر وړاندې توندې څرګندونې ونه کړي. د وی هغه خبرې چې عطا محمد نور له ښاغلي ستانکزي او رحیمي سره لرلې په یو شکل هوکړې ته رسیدلې دي، خو روسي پریکړه او خبره د جمعیت ګوند کوي نه عطا محمد نور. خو په یوې مسلې هوکړه شوې چې د مذاکراتو د نتیجې تر معلومېدو د یو بل پر وړاندې به خبرې او رسنیز تبلیغات نه کوي. خو دا چې حکومت او عطا محمد نور په خپلو کې هوکړې ته رسیدلي او کنه حکومت یې په اړه څه نه دی ویلي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس او عطا محمد نور ته نږدې کس افضل حدید وایي چې ښاغلي نور د جمهوری ریاست له پلاوي سره په وروستۍ لیدنه کې یو بل ته وړاندیزونه سپارلي، خو د زیاتو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ملګرو ملتونو مفتشانو ویلي دي چې له شواهدو څخه څرګندېږي چې د روسیې پوځ شاید په سوریه کې د جنگ په دوران کې جنګي جرمونه کړي وي. له جنیو څخه د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دراوړي.
په سوریه کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي کمیسیون په ریپورت کې چې د سه شنبې په ورځ ناوخته په جنیو کې خپور کړی ویل شوی چې تیر کال د نومبر په 14مه د سوریې په شمالي ښار حلب باندې د روسیې د جټ الوتکو په بمبارۍ کې څلور اتیا تنه ملکیان وژل شوي او 150 نه زیات زخمیان شوي. په ریپورت کې اشاره تن ویل شوی چې د روسیې د هوایي قواو دا وژونکي حمله د جنگ او د وسلوالو شخړو په دوران کې د ملکی وګړو په ضد د جنگي جرمونو پر ردیف کې حسابېږي. په دې ریپورت کې راغلي دي چې د سوریې په جنگ کې شامل خواوې یو شان په بدري غوتوګه ملکیان په نښه کوي او د ولسي خلکو د انساني حقوقو هیڅ پروا نه ساتي. ټولې خواوې بېله دې نه چې د قانوني تعقیب او یا تحقیقاتو پروا ولري جنگي جرمونه کوي. په دې کې د جنگ په وخت پر ملکی هدفونو باندې په قصدي او عمدي ډول بمباري، په لوګه او تنده کې د محاصره شوو خلکو ساتل په غیر قانوني توګه، د محاصره شوو خلکو په لوګه او په تنده کې ساتل په غیر قانوني توګه، په محبسونو کې د مخالفانو غورځول او د منع شوو کیمیاوي وسلو استعمالول شامل دي. په دې رپورت کې ویل شوی دي چې د ختیځ حلب پر پرنفس ناحیه باندې د روسانو هوایي برید د جنگي جرمونو په جمله کې راځي. جنگي جرمونو تحقیقاتو لپاره د ملګرو ملتونو کمیسیون د 2011 میلادي کال په پسرلي کې د بشار الاسد رژیم په خلاف د ولسي خلکو راپاڅېدو وروسته او په زور یې د سوریې د پوځ، استخبارات او پولیسو لخوا د پاڅون د ځپلو په اړه د رپورټونو د خپرېدو وروسته تشکیل شو. د کمیسیون رئیس پاولو پینیرو په جنیو کې د مطبوعاتي کانفرنس په وخت ویل شواهد په لاس ورغلي دي چې روسانو په حلب باندې د بمبارۍ په وخت یو مارکیټ، د پولیسو سر ماموریت، دوکانونه او رستوران په نښه کړی وو. څرنګه چې په بدریغه توګه پر ملکي هدفونو د بمونو د اچولو په اړه نړیوال قانون روښانه نه و، نو د تحقیقات په وخت موږ له ډېر احتیاط نه کار واخیست او خپله ارزیابي مو د دې ځانګړې پیکې په اړه محدوده وساتله. دې نتیجې ته رسیدلي وو چې دا ډول جنگي تکتیکونه او د غیر رهبري شوو وسلو استعمال د جنگي جرم په ردیف کې حسابېدای شي. موږ ته په دې اړه هیڅ معلومات په لاس را نغلل چې د روسانو اصلي هدف څه و. په ریپورت کې د هغو نظامي تکتیکونو هم په کلکه غندنه شوې ده چې ائتلافي قواوو تیر کال د سوریې د رقه په ښارګوټي کې د اسلامي دولت د وسلوالو په خلاف باندې ورنه کار واخیست. په دې رپورت کې ویل شوی چې لراقان اردایش ویستل د خار ملکی اوسیدونکو ته د سر او مال په ډیر درانه زیان تمام شو. په رپورت کې ویل شوی چې په سوریه او عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو جټ الوتکو په راخه کې په یو خونځي باندې د بمباری په دوران کې 150 بې کوره شوي ملکیان وژل چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. د رپورت په پای کې ویل شوی چې د ائتلافي قواو د عمل په ښکاره توګه د جنگ په باب د نړیوال قانون نه ښکاره سرغړونه وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا د ملي استخباراتو رئیس وایي چې هیواد یې باید د روان کال په منځنیو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلو مخه ونیسي. سناتوران ویلي چې اجرائیه او مقننه قوه له خطر سره د مبارزې لپاره پلان نه لري. د دې خبر نور تفصیل له خپل همکار احمد شکیب دوست څخه واوري.
د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر په دې باور دی چې روسان به د 2018 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په څیر په نورو ټاکنو کې هم د لاسوهنې او اخلال کوښښ وکړي. د سنا مجلس د وسلوالو خدمتونو د کمیټې په استماعي غونډه کې ډان کوټس وویل چې سپینه ماڼۍ او کانګرس د ممکنه خطرونو د لمنځوړلو لپاره هیڅ پلان نه لري.
دا د یوې تګلارې او پالیسۍ د جوړولو په کار کې یوه روانه پروسه ده چې موږ څنګه له دې ستونزې سره مبارزه کولی شو. هر اداره ښه خبره ده چې اغیزې څه وي، خو لکه څنګه چې ما وویل د اجرایه قوې او د کانګرس ترمنځ یو منظم پلان تر اوسه نشته.
دان کوټس وایي تمه لري چې راتلونکې اونۍ کې د امریکا د خزانې وزارت پر 14 روسانو چې د خاص انتخاباتي مفتش رابرټ مولر لخوا په ټاکنو کې په مداخلې تورن شوي دي بندیزونه ولګوي. کوټس وایي چې بندیزونه به ممکن په نورو افرادو هم ولګول شي. روسیې د امریکا په ټاکنو کې هر ډول مداخله رد کړې ده، خو د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلې چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په لارښوونه روسانو قسمند د ولسمشر ډونالد ټرمپ په لوي په ټولنیزو رسنیو کې مخفي کمپاین کړی ده. د سویډن له صدر اعظم سره په یوې غړي خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل چې د روسیې مداخله د ټاکنو پر پایلو اغیز نه درلود.
یقینا چې مداخله او خای نور هوادونو او افرادو هم مداخله کړی وي. فکر کوم چې تاسو باید له نږدې څخه وویني او تاسو نه غواړئ چې زمونږ د رائے سیستم په یو ډول له خطر سره مخامخ شي چې مونږ د داسې یو څه پیښېدو ته اجازه نه ورکوو.
ولسمشر ټرمپ وایي چې اداره یې همدا اوس پر مطالعاتو بوخته ده څو په منځنیو انتخاباتو او نورو بهیرونو کې د مداخلو مخه ډپ کړی شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنوریدونکو، د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان او عام خلک د ملي شورا لکړونو څخه راضي نه دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ملي شورا غړو د خپل قانوني صلاحیتونو څخه په ناوړه استفاده د ملي ګټو پر ځای شخصي ګټې پاللې دي. اخوا جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیا وایي له حکومت سره د ملي شورا همکاري د موجوده پرمختګونو لامل شوی ده. بیا هم پامکړی د محمد حدیث پردیس رپورت چې د ازادي رادیو خبريال دی.
په داسې حال کې چې د چهارشنبه په ورځ د ملي شورا د 14مې تقنینی دورې د اتم کال پرانیست شو، یو شمیر کارپوهان او عام خلک بیا د ملي شورا د کار دوام ته خوشبینه نه دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د ملي شورا ډیرو غړو د ملي ګټو پر ځای تر ډیره شخصي ګټې پاللې دي.
عطا رحمان هم د کابل اوسیدونکی څه رقم چې خبرې منن شورا پرانستل شوه او تر کومه حده چې معلومات لرم شورا خپل شخصي ګټو ته پاملرنه کوي او خپل غواړي چې خپل جیبونه
ډکه استاد وټاکو چې هغه حقیقتا په دې ملک په درد بخور په دې وطن په دې زورولو خلکو باندې دا نمائندگی وکي.
تر دې وړاندې ولسمشر غنی هم په کابل کې د ځوانو پولیسو افسرانو یوې غونډې ته په خبرو کې د ملي شورا لغړو غوښتل چې د شخصي کارونو لپاره د وزارتونو حکومتي ادارو ته نه ورزي. خغلی غنی په یادناسته کې همدار ټول حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې و چې کوکیلانې شوبو ته ورغلل جریان د ثبت او پرسنیو کې د خبر کړي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات وایي د ملي شورا تر ټولو مهمه دنده د حکومت پر کړنو څارنه ده، خو د بیلابیلو بیلابیلو دلایلو لکبل دغه شورا په دې مسلې کې پاتې راغلي.
هغه مر چې قانوني صلاحیتونه او اجرایی صلاحیتونه ولسی جرګه ملي شورا په واک کې لري د افغانستان د اساسي قانون پرانا کې، نو بنا پر دې باندې ډېرې مسایل دوی نه نیمګړي پاتې شوي دي. د حکومت نه په نظارت کې پاتې راغلي دي، یا همدارنګه د یو مسلکي متخصص کابینې په شتون کې چې دوی باید رایه ورته ورکړي پاتې راغلي دي.
خو د چهارشنبې په ورځ افغان ولسمشر د ملي شورا د شپاړسمې تقنیني دورې د اتم کال په پرانیست غونډه کې وویل چې د ملي شورا له همکارۍ پرته د اکثرو موجوده پرمختګونو امکان نه و. د ښاغلي غنی په خبره ملي شورا په تیرو دریو کلونو کې څه باندې 300 قوانین او تقنیني سندونه تصویب کړي دي چې په وینا یې دا یو لوی کار دی. ملي شورا ته د متوجه انتقادونو په اړه د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطندوست له څه ویلو ډډه وکړه، خو تر دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د کورنۍ تاوتریخوالی او په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې هر کال د تشدد په سلګونو پیښې ثبت کیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اندیښنه څرګنده کړې چې په ډیرو پیښو کې د قانون څخه د مجرمانو فرار په افغانستان کې د کورنۍ تشدد پیښې زیاتې کړې دي. په دې باره کې د امریکا ژغ آشنا تلویزیون همکار سید سلیمان آشنا د امنیه قومندانۍ د مرستیالې ډګر منې پلوشې تلاش سره مرکه کړې.
یو منصبدار په صفت په خپل وطن کې او په ټوله دنیا کې منصبدار پولیس باید خدمت وکړي، او خدمت یې ډېر مثبت اغېزه لري. ولې چې په هر ګوټ کې د منګه د وطن که کله مشکلات د منګه خویندو میندو ته پیدا کیږي یا ورونو ته، د منګه پولیس نارینه پولیس او ښځینه پولیس کولای شي چې مشکلاتو ته یې رسیدګي وکړي.
تر دې مخکې چې جزئیاتو ته لاړ شم، یو بله پوښتنه هم کوم. څه فکر کوئ چې ملي پولیسو چوکاټ کې او په نورو امنیتي ادارو کې، لږ په هره اداره کې چې پوز کې، د ښځو ونډه څومره مهمه ګڼئ تاسو؟
100% مهمه. ښځې نیم قشر د جامعې تشکل ورکړی ده. همداسې د منګه وطن څخه په نارینه پولیسو باندې حق لري، په ښځینه پولیسو حق لري، او ښځینه پولیسه کولای شي چې د مورونو په څنګ کې خپلو مشکلاتو ته د خپلو هموطنانو رسیدګي وکړي. 100% باید د منګه ښځینه پولیسې د خپل مسلک په قسمت کې رسیدګي خپلو وطندارانو ته وکړي. او زه شاهده د صحنې یم چې د 24 ساعت کې د منګه ښځینه پولیسې رسیدګي کوي خپلو وطنوالانو ته.
عموما د تاوتریخوالي څه ډول قضیه تاسو ته خصوصا امنی قومندانۍ ته رسیږي، او د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو څنګه خبري کوي چې د ښځو سره د بد چلند له امله مثلا حتی صحرایي محاکمې هلته کیږي؟
د منګه یو سلیوم ځن کې چې شپاړس اوزي دي، 14 ولسوالۍ دي. په دې 14 اوزو 14 ولسوالیو کې منګه د تاوتریخوالو مرکزونه لرو. دا دی بعضی خپل مراکز ته مراجعه کوي، او هغه د منګه قضایا او چې کابل ته راځي د 0019 نمبرو له طریقه موږ سره تماس نیسي، منګه رسیدګي ورته کوو. نو بعضې اناناتو کلچر او فرهنګ ده چې په د ریکلما له طریقه، له خپل اعلاناتو له طریقه، او هغه خویندې میندې چې موږ ته مراجعه کوي راځي، منګه تعلیمات ورکوو، غواړو چې دې ستونزې په سیستم د قانوني او په سیستم د هغه کلتور او کلچر او فرهنګ چې موږ د وطن ده ورسره رسیدګي وسی چې فلن کیږي.
یو بل پوښتنه کوم، یو دا چې په مجموع کې په امنیتي ادارو کې تاسو د ښځو یا د پرمختګ میرمنو چې تاسو په خپل یو جزئیاستی، دا څنګه ارزیابي کوي په مجموع کې؟ زه پیګم تاسو مخکې تاییدی خو د 40% موږ ضرورت لرو چې ونډه واخلي، خو دغه کار او فعالیت په مجموع کې په نور ولایتو کې تاسو په نظر څه دی؟ دویم دا چې د دغه تشدد یا د کورنۍ تاوتریخوالي په کمولو کې، چون تاسو یو میرمنه ماستی، د چا همکاري تاسو سره د قانون سره، یعنی د چا همکاري ډیره موثره او ګټوره ده؟
د خلکو. خلک بار لمنګ نلري نو وسیږي، هم ترمې کورنۍ چې ما تاسو تلویزیون لاري ویني، دغه همکاري لمنګ سره ډیره مهمه ده. هر وخت کله د منګه خلک منګ سره نږدې وسیږي، د منګه له نمبرونو منګ سره تماس ونیسي، د منګه نږدې د پولیسو استیشنو سره تماس ونیسي، نو فکر کوم که کله هغه ډاکټرینه تاوتریخواله دی ته مخامخ سي، منګه کولای سي په شکل د اشکالو باندې ورسره رسیدګي وکړو، د دېونه مخنیوي نه وکړو. که هغه مشکلات اقتصادي ولري یا کورنۍ مشکلات ولري، مونږ ور سره کومک وکړو نو مونږ خلکو ته ضرورت لرو او خلک مونږ ته مونږ له خلکو نه لري نه یاستو اعتماد مونږ سره ولري په مونږ د اعتماد وکي پولیس خزینه او نارینه د مونږ ګران وطنوالو په خدمت کې
ډګرمن پلوشه تلاش کورم ودان ډیر تشکر
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل سي تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ